السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې ده سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاص ویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لمړیو 15 دقیقو کې به راپورونه خبرونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن د غټړوند دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وی د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او د پیسو د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتلی. خبرونه د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن د غټړوند دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وی. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترګرو پر خوندې ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په برسل کې پایل شو او نن هم دوام کوي. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د ترګرۍ بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤل وګنو. د خبرې د کولو ترڅنګ چې افغانستان به د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت سوله او ثبات بلل شوی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موسکو د سخت دریځه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې پر داسې مال کړي چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی موسکو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې ګډون وکړ. موسکو په تیرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی خو هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان په روسیه کې د ترګرو ډلو په لیست کې شامل دي. د موسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ویلي چې له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د هغې غونډې یو موخه دا وه چې په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې پیاوړې کړی شي. پوتین وویل افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه پلیواد کې ثبات د ټولو گاونډیو په ګټه ده. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریت جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 تنه ایستل شوي او د متحدو ایالتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. ازادي رادیو ته غواګیست. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشتې ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له وشتو څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد د ترګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي.
پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
د لشکر طیبه جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د آزادی اروپا رادیو زنداني خبريال ولادیسلاف یسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیات هغو سیاسي بنديانو د خوشی کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د غوي د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو د ملي ادارې اف اس بي په زندانونو کې دي. یسپینکو چې د 2021 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي ده، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضحه پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگتن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه لیک د یسپینکو ښځې کترینا یسپینکو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړی اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونه د موسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او په نړیوال شلاوریز کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال سرګند شو ټاکل شوی چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لارو مونده. د افغانستان دوه سیالی هم د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. د کرکټ په نورو لوبو کې به نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشو چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیوګینیا پی این جی لوبډلې ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاتلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1100 اورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام پای لوبه د نومبر په 14 وشي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام اعلان شوی دی. جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمنی لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دا راز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له
کله چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 1200 میاشتو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 18 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د
د بخښنی نړیوال سازمان د هغو افغانانو چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی ورسره د بهرنیو هیوادونو ناوړه چلند باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې دغو افغانانو په مخ د پولو تړل له هیڅ نو نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري. د ماسي ویلي لوی خو د افغانستان گاونډي هیوادونو پر هغه افغانانو خپل پولي بندي کړي چې ژوند له خطر سره مخ دي او بلې خو هغه چې ځانونه تر اروپایي وادونو مرسولي زورول کیږي. په دې اړه پام کړئ د راپورته
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشته ښکاره کړی چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسانو وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زور د بلاروس لوري ته وشړل. د بشن د نړیوال سازمان په وینا پولند چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشن نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشن د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخې مسؤلی سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پوله ساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همدارازې امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړي او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ول 1700 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه کو کولای شم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار او د ماخام تر و پوري واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه پورس د دې ناستې لپاره نه څو شی به مخ کې وویل. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکه لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکه ډېرې مهمې ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکونومست په لیکنه په څو وروستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نشي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېرې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې، نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپل کورنیو سره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلې دي. ورسپانې وړاندې کړې دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیویی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې به واوري چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوع یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دی، د فکر رغونې هغه ارمان لیلام تکیګ دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دی. تاسو فکر کوئ راغه خپل بخنداته جوړ شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي کې به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنې زور رسنیو کې هم خپرول چې بشمیره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اولې وژلی. خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولې. خود طالبانو یو ویان ویلي چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه وزارت په اډانه کې بعد افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګون هنرمندانو هیواد پری خیدي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤل وایي له دېرش کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندوی ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې له پیښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤل سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په ډېر نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلی راتګ سره هیواد پریخه او کډواله شوې ده. دی وایي
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانی واکمنۍ څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنۍ سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینی د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ځم خو کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پایل شي.
دا برخه ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتون کې به وسی. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدې د ترانو برخه فعال سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پارڅ طرحې له روسي تولید سي.
خو خاغلی مجاهد د ترانو پاړه ډیر جزئیات ورنکړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبی ترانو په شان بی موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بی موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبی ترانې ویلې.
ایوبی رازی نه ورک دی دا نړۍ په فلسطین کې ککری را او پاشی نوینم بچا په خورجین کې ککری را او پاشی نوینم بچا په
خدای یادونه دا چې د دغه ترانو ډیره کمپوزونه د پخانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوی و. د فلمونو او ډرامو لوبغاړي زیاول رحمان لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي. خو وای
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ور باندې نه وي. کچیر ته ور باندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ور باندې وي ځکه چې دوی بووی چې دا د دې سره موږ مخالفي او دا موافق ور سره نه یو موږ دا کو نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا محل په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. ان ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیله نشته.
بلا زندگی ساندے ساندے تسل گیرا نن بلا زندگی ساندے ساندے تسل گیرا ویلی سندری دی چاتل زماد خاری بے زایا پانے پانے شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غسو خپل زماد خاری لارا لارا قسمت بدا سے ولی نن جڑل سماد خور بے زایا پانی پانی شلو گل سماد خور اخبلو پکاران غسو خپل سماد خور
مطبعه د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شو. هغه کتابونه او خطي نسخه چې په خوا په لاس لیکل کېده ډیر وخت نیولو او هر چا ته برسېدل هم نه. خو مطبعه دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبعه ماشینونو سبب شول چې کتابونه او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبعه مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي په دې خاطر ډیرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤل سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي موږ د دې مطبعې له مسؤل ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر پاړه راته وای چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه تر دې ورځې پورې چې تاسو د تړلو تابعیا کړي دوام وکړ.
دانش خبرندوی ټولنه خو تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولسته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و له پېښوره د الفت او د کاون په نامه مجلې هم له هغه ځای خپرولې چې ادبي برخه یې ډیره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خبرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوي کولای، او دانش خبرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یو ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا شپاړس اتلس کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته یې منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیر ته یې دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه یې چاپ کړل او خلکو ته یې څه ورکړل؟
ډیر زیات علمی، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړی دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خبرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 15,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې، شاوخوا 15,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي، او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دې کې ډیری مطبعې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبعې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبعه وتړی او د پلورلو نیت یې وکړی؟
مګه د دې چاپخونې د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته، په موږ باندې کرایې اوښتې دي. مګه سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کس کار را سره کوي، نور واته 10 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نور هغو مطبو سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلی ول، په شریکه مو دی بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوی دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، هم دا اوس ټول بیکار دي. اصلا د اسلامي جمهوریت نظام په ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوریت نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هله تکار کاوه، دوی خبرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساو، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پخې وهلې چې په خبرندوی ټولنو کې نوره ستانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي، ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خبرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خبرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خبرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و د خبرندوی ټولنو و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنو لخوانه کړي وي او خبرندوی ټولنې سپورټ کړي وي چې غوی لبخونه وي غورځېدلې د غوی فعالیتونه نه وي درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وي یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وي. ډیری پکې داسې کتابونه چې ورلمخه خبرندوی ټولنو چاپ کړي ول دوی ورپسې دوباره چاپ کړل په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغه خبرونو پر ځای کې دوی د خبرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وي او هغه په عامه کتابتونونو او پوانتونونو باندې تقسیم کړي وای. د دې ګټه به دا هم و چې خلکو ته به ارزښناک اثر رسیدلی وای او دویمه ګټه به دا و چې خبرندوی ټولنې به په پښو درېدلې وای. نو د اسلامي جمهوریت نظام په دې ورستوي کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوانه وشول چې خبرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې د هغوی فعالیتونه ټکنی کړل او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې و ل تیر نظام نه هغه هم تر نه وته او خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب مطبوع د بشری و مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خبرېدو سبب شو که همدا سمت به یو بل په سیو تړل شي سس په نظر پایلې به سوي.
بدبختانه زمګه په هیواد کې کتاب ورل مخه د خلکو لومړیتوب نه وو. کچېری کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خندونه دي دوی له منځه ځي مطابې بندیږي یا دغه کوم خبرنیز فعالیت چې دی دا ټکنې کیږي نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند خبره هم څوک نشي موندلی او د ژوند خبره چې نه وي ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي تعلیم وکړي مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي لا غونه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار ستا سي د مطبعې ترڅنګ دانش کتاب لورنځي هم لري. د کتاب لورنځي د وضعیت په اړه کراته وایي هغه به هم د مطبعې په څیر وتړی کروان بوي.
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده چې ډوډۍ انسانانو ته ورونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولای لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی. دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ په اخري تاسو به په دې خواله رسنوي کې داسې خبرونه هم اوریدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکاری او بیروزګاری له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاری دغه حد ته ورسیږي چې انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چیرته دغه کیسه هم دغه سې روانه وي بیروزګاری وي او ډوډۍ نه وي کار روزګار خلک ونه لري پیسې ونه لري نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزي هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار سه تاسو کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی وو لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندی که د خپل تاثر په اړه راته ووایې کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی وو د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا بز مال لومړنی انزور وی چې زه به خنده اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغه ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوشش کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انزور خبروم، لګ تر لګه دا غي تر شای او پیغام پروت وي. که زما د یو لمسکا ډک انزور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشاله کړي، لګ تر لګه ژوند ته زړه خکړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډیر زیات به خوشاله یم چې ما لګ تر لګه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انزور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼه د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خلبه خندا ته جوړ شي، هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړل دی ورسته چې هغه یو لمسکان ډک انزور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدل کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې یو کرخوي که نیمه کرخوي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انزور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یو لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څله کتابونو نه زده کړې ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوي کړلای و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د خیش ژوند باندې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملی کړی شمه.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې، معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 14 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېدی چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووت، او ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو شدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 10 ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلای دا قاموس، مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخکول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شو، البته نارویجی یا لاتیني او خاطر شوی چې در مسلک کې د هر برخې دار څنګ چې مهدشن مختلف اړخونه وبرکې نسې دا غوي په ماغه اړوند باندې لغاتونه ز پیدا کوم په توګه تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه د کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یو یا هغه چې ډېرې مهمې دي
تاسو پښتنه ډېره پر ځای ده دا یو هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و د هغې نه به زیات نه و داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم یا د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه م بیا پنځه ده دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شې بیا سلغو سره به څه کړي
او دا څه دې په مثال ما غد کتاب مقدمه کې لیکل اثر زبا یو بل سره دې توپیر لري واجب په یو څه کې بدای بل جواب بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شو مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه من غوایو کبه مای ولې ناروې کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغاتو معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټي نه نیولې تر لاله پورې کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا بختیر دی ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی د پارات سي پکې تر ډېره حده پورې د بنوان چې سل په سلو کې دا د پارات شته خو تر ډېره حده پورې د آرې طبقې مشکل حالي
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي کڅوګو غواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي د استخبال موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصې ویل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خو دا د پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي بیا ګورو چې څه کیږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کړو ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی خو ډېر ځلې خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنري کې د نورو علمي پاڼو کلته بیا معنا بل څه وه نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو نو بل اخر شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لري چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا هم دغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړي ځینې مسایل ور زیات کړي که نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو د رخه پښتنه او کذا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون او مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان او وشو خو دا بش پر نه دی د پر نور کارم پکاره دی او دا چې پلان مې د چکو کول شم دا همدا قاموس پنځه هزار لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډیر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستور سره کولی شي؟
نارویژي یو پردی ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یو پردی ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډیر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مثلا دوی هغه ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې د څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارت ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستې پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لغت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړی دی ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو، مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې اووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې مانې وپیژنو، ځان پې پوی کو، بل پې پوی کو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای،
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ خدایا کم دوری ته زما نت زان نت جانان يم نت خلو نه باغی شم نت زلفو بن دیوان يم خدایا کم دوری ته زما نت زان نت جانان يم تدخلو ما باغي شم نتزلفو بندي وان يم دايا كم دوري تزمان hastimi dani step numra udi daya washi bahastimi dani step numra udi dani step numra udi lakau khatar taraglam babano ke avesanyam natakhulo na baghi shum نت زلفو بندی وان یم دایا کم دوری تا زمان ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا خرمی زیدہ ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نم بڑایا منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم نتزلفو بندی وانیم دایا کم دوری تزمان خلیل شم د اورونو نہ خیاند میں فلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیاند میں فلونو نہ خیاند میں فلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو پو نشان یم ندخلو نباغی شم نتزلفو بندی وانیم خدایا کم دوری تزمان شخوبونا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نسا نسا زلیخ لمن می نسا دیا خوب دوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخ کلو نباغی شم ندزلف و بندی وانیم دایت رم دوری تزما ندزان ندجانانیم ندخ کلو نباغی شم ندزلف و بندی وانیم دایت رم دوری تزما